رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدر من اوریدن کو السلام علیکم روغ جوړ او خوشاله اوسئ د خبرونه په پیل کې پام وکړئ د خبرونو لندېسته
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سولې په حق له د مشورو لپاره د مخکنی جمهور رئیس احمد کرزی او نورو سیاسي شخصیتونو سره کتلې دي په پاکستان کې یو رکشا د بس سره جنگیدلې څلور د خونځي شپک زده کوونکي او د رکشې چلوونکي پکې وژل شوی او د امریکا لوی ترنول وایي د امریکا د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په هکله تحقیقات خپروي
د افغانستان په لویدیځ کې سیلابونو زیانونه رسولي
هم خونې مو هم هم کشاورزي
سیلابونو زما کور له منځه یووړ او ځمکه یې راته زیانمنه کړه که تاسې لاړ شئ او دا زیانونه وګورئ نو ضرور به مو وژړوي
د پکتیکا په ولایت کې د ښځو د ناروغۍ لپاره په نسایي او ولادي برخو کې اسانتیاوې برابر سوي
نو غواړم چې د پکتیکا ولایت د خلکو ته خدمت وکړم تر څو چې دوی له ډیرو ستونزو مشکلاتو سره مخامخ دي
د دې او نورو مطالبو ترڅنګ په ترکیه کې د انتخاباتو په باره کې هم رپورټ لرو هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري خو اوس به د دې ساعت خبرونه اشرف الله رحیمزی تاسو ته
السلام علیکم په سر کې د افغانستان څولن خبرونه وري د سولې د روانو هڅو په اړه د یو واحد دریز درمنځ کول د پاره جمهور رئیس محمد اشرف غنی د مخکنی جمهور رئیس احمد کرزی په ګډون د یو شمیر سیاسي شخصیتونو سره کتلې دي د ملاقات د وخت کې چې ټاکل شوی په نږدې وخت کې د افغانستان د سولې د پاره د امریکا ځنګړ استازي زلمی خلیزاد کابل ته لړشي د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویان هارون چخانسوري په دې حق امریکا غاک ته داسې ویل
رئیس جمهور امروز قبل از ظهر با جناب کرزی صاحب استاد سیاف دانش صاحب، خلیلی صاحب و دکتر عبدالله جلسه داشتن. هدف جلسه بود تا تلاش‌های متعددی که در پروسه سولو جریان دارن توحید شوند و مشوره به این شده این جلسه تا این نشست‌ها و مشوره با جریان‌ها و اشخاص سیاسی دیگر ادامه پیدا کنند.
د ارګ پیلامه کې ویل شوی دی چې په دې ملاقات کې د سولې په پروسه کې د جریانونو اقشارونو او نوو واقعیتونو څخه د غوره سازیتوب لپاره ګډونوالو خپل سلا مشورې ورکړلې په همدې حال کې د پخواني جمهور رئیس احمد کرزی دفتر چې د دوهې غونډې د همغږۍ چارې پر مخ وړي تیرې اونۍ امریکا غږ ته ویلي ول چې دغه غونډه کې د ګډون په هدف د سیاسي ګوندونو او نورو سیاسي او جهادي بهیر د استازو چمتووالی روان دی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیزاد چې د محل د افغان سولې په تړاو په شپږم سفر وتلی تر دې مخکې د سولې په خبرو کې د افغانستان د حکومت په مشرۍ د یو داسې ملي ټیم په رامنځته کولو ټینګار کړی و چې د جهادي او سیاسي ډلو د استازو تر څنګ د ټولو افغانانو استازي پکې ګډون ولري جنرال عبدالرشید دوستم وایي که په شپږو میاشتو کې طالبان د شمال نه ورک نه کړل د افغانستان نه به ووځي د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم ویلي دي که جمهور رئیس اشرف غنی او د ملي امنیت شورا اجازه ورکړي په شپږو میاشتو کې به طالبان د شمال نه ورک کړي په غزنی کې د طالبانو او پولیسو ترمنځ په جګړه کې لږ تر لږه څلور زده کوونکي وژل شوي دي دا نښته د غزنی ولایت د اندړ ولسوالۍ یوې امنیتي پوستې ته نږدې شوې ده د غزنی دوه اوسیدونکو په دې حق له امریکا غږ ته داسې وویل
درې څلور روانې وستلې دي دوی د غلکانو دغه معلومانو راټول کړي دي چې وشنکان و په لاینې درولي نورې دورې دورې وستلې دغه یعنې وچ دی ورته معلومېدو په درګون کې خلاص دوی په نښه کړي وستلې
بچه از زخمی است بیا از منانو بابا منانو بابا که رفتم من 215 تا زخمی دارم می 4 دانه زخمی است ولی که رفتم اونجا که سایل کده کلو از مکتب بود از مکتب متفره داشتم ساعت دا بود یک اوان پایر کده دو سی اوان پایر کده همی مکتب خورده همی 4-5 نفر از 15 نفر زخمی است
په همدې حال کې د غزنی د والی ویان آصف نوری وویل چې په دې نښته کې په یو خونځي د راکټ لګیدلی د څلور زده کوونکو د وژل کېدو تر څنګ اوولس تنه نور ټپیان شوي دي چې په هغو کې 15 زده کوونکي او دوه ښوونکي دي د بدخشان سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ولایت پر ارغنچخوا ولسوالۍ کې د طالبانو تر پخوا بریدونو وروسته یې د ولسوالۍ مرکز د ولسوالۍ د مرکز نه تاکتیکی پر شاته کړی دی. د بدخشان د والی ویان نیک محمد نظری امریکا غږ ته ویل چې تیره شپه په دې ولسوالۍ د طالبانو په برید کې څلور پولیس وژل شوي دي او څلور نور ټپیان دي. هغه ویل د ولسوالۍ په ودانۍ باندې جګړه شروع ده، امنیتي کسان له ودانۍ نه وتلي دي او د دې تر څنګ درې نورې امنیتي پوستو هم سقوط کړی. په همدې حال کې د بدخشان د ولایتي شورا غړي وایي چې د تېرې شپې نهه بجو د دغه ولسوالۍ د مسؤلینو سره یې تلیفوني اړیکې پرې شوې دي. او دا هم نړیوال خبرونه. د پاکستان د پنجاب ایالت د بکر په ولسوالۍ کې یو مسافر وړونکی بس د رکشې سره ټکر شوی دی. د ښوونځي شپږ زده کوونکي او د رکشې چلوونکی پکې وژل شوي. د پولیسو یوې جګپوړي افسرې شایستندیم ای پی خبري اجنس ته وویل چې په ټکر کې یو انجلۍ ښه کاري جوبله شوې ده. چارواکي وایي انجونې د لیسینه کور ته په رکشې کې روانې وي چې مسافر وړونکی بس ورسره وجنګېده. د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار وایي پلان لري د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په هکله د ځانګړي تحقیق کوونکي رابرټ مولر راپور عامو خلکو ته د اپریل د میاشتې په نیمایي کې خپور کړي. لوی څارنوال د سنا په مجلس کې دیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو ته په یو لیک کې لیکلي دي چې ټول به ډېر زر دغه راپور وګوري. امریکا د چین غوښتي دي چې په ایغور مسلمانانو د فشارونه ودروي. د خبر تفصیل د زامن مومن ناوري.
امریکایي چارواکي وایي چین پر ملیونو ایغور مسلمانانو او نورو مذهبي ډلو فشارونه زیات کړي او باید د دې کار څخه ډډه وکړي. د نړیوالو مذهبي ازادیو لپاره د امریکا سفیر سام براون بک وایي چین له مذاهبو سره په جګړه کې دی خو دا جګړه ګټلې نشي. هغه وایي د چین حکومت په خپلو خلکو باور نه کوي او نه پرېږدي چې هر څوک د خپلې عقیدې پر اساس پر مخ ولاړ شي. خو چین د مذهبي اقلیتونو سره د بد چلند ادعاوې رد کړي او ویلي دي چې د مذهبي اقلیتونو په وړاندې پروګرامونه د مذهبي سخت دریځۍ سره مبارزه ده. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگتن.
دا هم پاتې خبرونه. د برتانی پارلمان یو ځل بیا د صدر اعظم تیریزا می د اروپایي اتحادیې نه د وتلو یا بریگزټ قرارداد چې تر اوسه د جنوري د میاشتې راهیسې دوه ځلې رد شوی بیا رد کړ. د پارلمان غړو د جمعې پر ورځ 75 رایو په تفاوت بریگزټ رد کړ او قرارداد د می تر 22 نیټې پورې وځنډېده. د جرمني پولیس وایي د هیواد په لویدیځ کې یې لس تنه د یو سختدریزه اسلامي برید د پلان کولو په تور نیولې دي. د جرمني ډي پی ای خبري اجنس د رپورټ له مخې دغه تورن کسان پرون د جمعې او نن د شنبې په ورځ په ځانګړو عملیاتو کې نیول شوي دي. د جرمني مقاماتو تر اوسه دغه ډلې د بریدونو د احتمالي اهدافو په هکله څه نه دي ویلي. په برونډي کې چارواکو د امریکا غاک او بي بي سي خبرونې ځنډولې دي. دغه هیواد چې د افریقا په مرکزی برخه کې پروت دی په امریکا غږ تور لګولای دی چې د حکومت یو مخالف د خبريال په توګه استفاده کړي. د دې هیواد چارواکو په بي بي سي هم تور لګولای دی چې یو داسې مستند فلم خپور کړي چې د دې هیواد حیثیت یې زیانمن کړي او غلط معلومات پکې خپره شي ول. او ورستای خبر دا چې د غزې تړانګې د روغتیا وزارت وایي اسرایلی ځواکونو یو فلسطینی د اسرایل پولې ته نږدې وژلی دی. ولګي یې ویش کلان سات په دې سیمه کې د یوې پراخ مظاهرې څو ساعت مخکې ووجل شو. دغه فلسطینی په داس حال کې وژل کیږي چې ټاکل شوی و فلسطینیان د اسرائیل او مصر لخوا د غزې د کلابندۍ په خبرګون کې مظاهره وکړي. غزه له 2001 کال راهیسې ورسره د هغه د اسرائیل لخوا کلابنده شو چې حماس ډلې د سیمې کنټرول ترلاسه کړ. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غا غشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. دا هم د افغانستان او سیمې په اړه کې رپورټونه. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې د افغان چارواکو سره وګوري. د بلخ جمهور رئیس محمد اشرف غنی له طالبانو سره د سولې په اړه په افغانستان کې د یو ګډ دریځ رامنځته کولو لپاره له سیاسي او جهادي مشرانو سره کتلې دي. د دې خبر نور جزئیات به زموږ د خبريال حکمت سروش پر پورت کې واوري.
افغان ولسمشر په افغانستان کې د سولې په اړه د یو واحد دریځ رامنځته کولو لپاره تازه هڅې پیل کړې. ارګ وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن له یو شمېر سیاسي او جهادي مشرانو سره د سولې په اړه سلا مشورې کړې.
رئیس جمهور امروز قبل از ظهر با جناب کرزی صاحب، استاد سیاف، دانش صاحب، خلیلی صاحب و دکتر صدالله جلسه داشتن. هدف جلسه بود تا تلاش های متعددی که در پروسه سولی جریان دارند توحید شوند و هم مشوره به این شد در این جلسه تا این نشست ها و مشوره با جریان ها و اشخاص سیاسی دیگر ادامه پیدا کنند.
سیاسي شنونکي وایي که د سولې په اړه د افغانانو ترمنځ یو اجماع رامنځته نه سي، دا به افغانستان او د دې هیواد د تیرو دوو لسیزو لاسته راوړنې د روانو سیاسي لوبو قرباني کړي.
چند خطوط اساسی عمده اگر داشته باشند و بالای نکات اجماع بکنند، نظریاتشان در موضع‌گیری هایشان و در نهایت موقف گیری هایشان پیرامون سال، نه تنها علیه دشمن و طالبان و یا مخالفین مسلم حکومت افغانستان و حتی در جهان با یک موقف و با یک آجندا وارد صحنه شان، به مراتب قوی تر و قدرتمند خواهیم بود و این صلح تضمین کننده و یا تضمین دریافت میکنه.
بلخوا د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازی زلمی خلیلزاد چې ټاکل شوی د خپل روان سفر په لړ کې کابل ته راسي، ویلي چې له طالبانو سره په مذاکراتو کې هیڅ ډول شخصي اجنډا نه لري. ښاغلی خلیلزاد له بی بی سی سره په یوه مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د امریکا د استازی په توګه د سولې او ثبات لپاره هڅې کوي. تر دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محی پر ښاغلی خلیلزاد تور لګولی و چې ګواکې له طالبانو سره په خبرو کې د خپلو شخصي ګټو په لټه دی.
دوی هغه معلومات چې باید د ولس سره او د افغانستان د خلکو سره شریکي هغه نه شریکوي، نو ځکه شکونه پیدا شوي دي. خو ښاغلی خلیلزاد خو په خپلو خبرو کې دا څرګنده کړې ده چې دا د متحده ایالاتو د استازی دی او د هغو د ګټو څخه استازولي کوي او د هغو د ګټو دپاره دلته کار کوي. کېدای شي د یو افغان په صفت باندې چې دی افغانستان ته هم یو څه ژمنتیا ولري.
بلخوا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرمفتش یاسیګار په یو څېړنیز راپور کې ویلي چې افغان حکومت د سولې له ټینګېدو وروسته د نړیوالو له مالي مرستو پرته شاید دوام ونه کړي، خو د افغانستان اجرایه ریاست وایي چې له افغانستان سره به د سولې تر راتګ وروسته هم نړیوالې مرستې دوام ولري.
مخکنۍ ژمنه او توافقات پر بنسټ که ان شاء الله سول هم رسیدو د با عزت او پایدار سول په افغانستان کرامن شي، بیا هم افغانستان او نړیوال همکارانو ترمنس همکاری او همکاری او مشترک تلاشونه ادامه لري.
د سیګار پر راپور کې ټینګار شوی چې واز له طالبانو سره سول د افغانستان ستونزې نه سي اوارولای. د دې راپور لمخې که په افغانستان کې تلپات سول کیږي، دا به اضافي لګښت غواړي چې واز د افغانستان مرستندویان ورکولای سي. حکمت سروش، د امریکا ژغ آشنا ټلویزیون، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 FM 100.15.
قدرمن اوریدونکو، لتیرو دو ورځو را په دې خوا د بدخشان پر ارغنج خوا ولسوالۍ باندې وسلوالو طالبانو برید کړی و. د دوه ورځنۍ جګړې په نتیجه کې افغان ملي پولیس له ولسوالۍ څخه وتلې او وسلوالو طالبانو د دغې ولسوالۍ دولتي ادارې تصرف کړي دي. نور تفصیل زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې واوري.
له تیرو دو ورځو را په دې خوا د بدخشان پر ارغنج خوا ولسوالۍ باندې وسلوالو طالبانو برید پیل کړی و. د دوه ورځنۍ جګړې په نتیجه کې افغان ملي پولیس له ولسوالۍ وتلې او وسلوالو طالبانو د دغې ولسوالۍ دولتي ادارې تصرف کړي دي. د بدخشان د والی ویان نیک محمد نظری امریکا غږ ته وویل چې پر ولسوالۍ باندې وسلوالو طالبانو له څو اړخونو جګړه پیل کړې وه چې په نتیجه کې یې افغان ځواکونه په دې خاطر چې سیمه کې ملکي خلکو ته تلفات ونه وړي د ولسوالۍ له انګړه وتلي دي.
دو شب به طرف طالبا حملات تهاجمی ژان را از بالای ولسوالۍ ارغنجخوا آغاز کردم که در این میان 8 تن از نیروهای
له تیرو دو شپو را په دې خوا پر ارغنجخوا ولسوالۍ بریدونو دوام درلوده چې په نتیجه کې 4 تن افغان سرتیری وجل شوي او 4 تن نور ټپیان شوي دي. نظری وایي چې په جګړه کې افغان سرتیرو ته تلفات هم اوختي، خو د مخالفینو تلفات تر دولتي ځواکونو زیات دي.
په دلیل یې دي چې برای مردم محل آسیبی نه رسه، نیروهای امنیتي شبي گذشت.
په دې خاطر چې د سیمې خلکو ته زیان ونه وړي، افغان ځواکونو تیر شپه د ولسوالۍ انګړ پریښې دي او د ولسوالۍ لانګړه د باندې ځای پر ځای شوي دي او نن ورځ جګړې دوام درلوده. هغه وایي چې په بدخشان کې هوا بارانی ده، نو ځکه یې جنګیدونکو سرتیرو ته مرسته نه ده رسولې. نوموړی زیاتوي چې د ځمکې له لارې به تازه دم قواوی ارغنج خواته ولیږل شي. د بدخشان د ولایتي شورا یو تن وکیل احمد جاوید راغي وایي چې ارغنج خوا ولسوالۍ د طالبانو په لاس سقوط شوې ده.
ولسوالۍ ارغنج خوا متاسفانه سقوط کرده به دست مخالفین دولت. دا 12 نفر تلفات است. فعلاً مخالفین
د ارغنج خوا ولسوالۍ د مخالفینو په لاس سقوط شوې ده. لس 12 تن افغان سرتیرو ته تلفات اوختي دي، خو دقیق معلوم نه دي. د بدخشان په اردو جیمګان او نورو هغه ولسوالیو کې چې په غیر قانوني ډول معدنونه استخراجیږي د دولت د مخالف او وسلوالو تر تصرف لاندې دي. په ارغنج خو ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې کار نه کوي، خو له سیمې څخه د خلکو د تګ راتګ په ذریعه ځینې معلومات تر مسؤلینو رسول کیږي. ارغنج خو ولسوالۍ د بدخشان د مرکز فیض آباد څخه تقریبا 15 کیلومتره لرې شمال ختیځ لور ته موقعیت لري چې سرحد یې تر فیض آباد پورې را رسیږي. په بدخشان کې ټولې هغه ولسوالۍ او سیمې ناامن دي چې د معدنونو استخراج او د مخدره موادو د پروسس فابریکې پکې فعالیت کوي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ادعا کوي چې د دوی وسلوالو د دغې ولسوالۍ مرکز نیولې او افغان ځواکونو ته یې تلفات اړولي دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا راډیو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان په لویدیځ کې د سختو بارانونو په نتیجه کې د سیلابونو له کبله لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او د ګڼو سیمو زیات شمیر کورونه یې له منځه وړي دي. حکومتي چارواکي وایي سیلابونو هغه پناه ځایونه هم وړي چې د بې ځایه سوو کورنیو سره د مرستې لپاره برابر شوي وه. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
دغو سیلابونو چې د پنجمې په ورځ پیل شول هغه ناوړه وضعیت لا پسې خراب کړ چې د افغانستان په لویدیځ کې د تیر کال د وچکالۍ له امله رامنځته شوی او سلګونه زره کسان یې خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ کړي دي. د مارچ د میاشتې په پیل کې سیلابونو پراخ ځمکې ویجاړې کړې او د سږ کال د غنمو حاصلات یې لا خطر سره مخ کړي دي.
سیلابونو زما کور له منځه یووړ او ځمکه یې راته زیانمنه کړه. که تاسې لاړ شئ او دا زیانونه وګورئ نو ضرور به مو وژړوي.
په افغانستان کې د طبیعي آفاتو سره د مبارزې د ادارې ویاند وایي په هرات کې د سیلابونو له کبله 2 تلف شوي، خو ځینې نور وایي چې د تلفاتو شمیره تر دې خورا لوړه ده.
دې ځل سیلابونو زیات تاوانونه واړول. زه یوې سیمې ته ولاړم او شاوخوا 200 کورونه مې ولیدل چې بیخي له منځه تللي دي او د خلکو سامانونه تر خټو لاندې بند پاتې دي.
د دې ولایت د روغتیایي چارو مسؤول ډاکټر عبدالحکیم تمنا وایي 8 مړه او 9 نور ټپیان دي. د دې ترڅنګ سیلابونو سلهاو کورونو ته هم تاوان رسولی چې له بده مرغه ځینې تاریخي ځایونه هم زیانمن شوي دي. د هرات والي ویان جیرانی فرهاد وایي په دې سربیره زرهاو هکتاره کرنیزه ځمکه، پلونه او لوی لارې هم ویجاړې شوي. د ورلډ ویژن په نوم رسندویه موسسې د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي چې دې سیلابونو لسهاو زره افغانان اغیزمن کړي. د بادغیس ځینې اوسیدونکي وایي دا په 13 کالو کې تر ټولو ناوړه او زیان رسوونکي سیلابونه ګڼل کیږي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د پکتیکا روغتیایي چارواکي او مسؤلین وایي چې د دې ولایت په زیاتره روغتیایي مرکزونو کې په نسایو او ولادي برخو کې د ښځو ناروغانو لپاره تر ډیره حده اسانتیاوي برابر سوي دي. دوی ویلي چې په ټولو کلینیکونو کې قابلیت او نرسانې په دندو ګماري. په دې اړه د پامکړې د خبريال ابراهیم رحیمی رپورت.
په پکتیکا کې د نرس او قابلیتګانو د روزنې پروګرام په کال 2011 میلادي کې پیل او په 2018 میلادي کې پای ته ورسېده. دغه پروګرام تر سلو ډیر انجونې د قابلیتګۍ او نرسنګ په برخو کې وروزلې. د او ایچ پی ایم مؤسسه چې د روغتیایي اسانتیاو د برابرولو مسؤلیت پر غاړه لري وایي چې د دې ولایت په اکثریت روغتیایي مرکزونو کې د قابلیتګۍ او په ګمارلو سره د ښځینه ناروغانو ستونزه تر ډیره بریده هواره شوې. د دې مؤسسې ولایتي مسؤل ډاکټر عبدالسلام باورزی وایي چې د یادې شوې ستونزې د دایمي حل لپاره په راتلونکو څو ورځو کې د نرسانو او قابلیتګۍ د روزنې پروګرام د پیلولو په مخه یې نن له نږدې 100 نجونو څخه ازموینه واخیستله.
د دغې 50 بابا روغتیایي تحصیلاتو نه موږ په 4 روغتیایي تحصیلاتو کې قابلیتونه لرو. په دا باقي 46 روغتیایي تحصیلاتو کې موږ قابلیت لرو، خو مشکل دا دی چې دغه قابلیت اکثره د نورو ولایتونو دي، د مغې ځایي اوسیدونکي نه دي.
په خرانه کې د نرسانو او قابلیتو د روزنې مرکز مسؤل ډاکټر روګل وایي چې په نننۍ ازموینه کې نږدې 100 نجونو ګډون کړی و، خو له دې جملې څخه 30 نجونې قابلیتګۍ او 30 نورې نرسنګ ته جذبوي. هغې زیاته کړه چې زیاتره د غنجونې له ولسوالیو راغلي او تر دوه کلنو زده کړو وروسته به په خپله خوښه د خپلو سیمو په روغتیایي مرکزونو کې ټولنې ته خدمت وکړي.
فارغ کسان د تیر بچ تقریبا قزم اتیا فیصده دی په کار بوخته دي. دغه شل فیصده دستي چې دی ودونه شو یا فامیلي مشکلات دی وجه نه یا هم د مرکز د ولسوالۍ دپاره دی استخدام شوي نه دي تللي. نور اتیا فیصده شامل دی صحت کار کا.
د روغتیا پلانو په وینا د پکتیکا په لرې پرتو روغتیایي مرکزونو کې د خزینه روغتیایي کارکوونکو په ګمارلو سره د زیږون پر مهال د مور او ماشوم په ژوندي پاتې کېدو کې ډېره مرسته شوې. شریفه او کبرا محمدی د پکتیکا د دوو مختلفو ولسوالیو اوسیدونکي دي. دوی په مرکز خرنه کې د نرسنګ او قابلګۍ په مرکز کې د شمولیت لپاره په نننۍ ازموینه کې برخه اخیستې وه.
داسې مشکلات لري، مریضان ډېر دي، حتما ډېر مریضان دي، خو ډاکټران مطلب ډېره کم دي که نه، ډاکټران کم دي، خو تداوی مشکل کېږي که نه. ډاکټران څومره ډېرې دومره زیاتې، دومره مسلمانانو څومره غریبانو دغه خلکو خدمت کولی شي، دا ټریټمنټ صحیح وشي سره.
نو غواړم چې د پکتیکا ولایت د خلکو ته خدمت وکړم تر څو چې دوی له ډېرو ستونزو مشکلاتو سره مخامخ دي او په تقریبا داسې ولسوالۍ دي چې هغه ډېر قابله او ته ضرورت لري. ډېر هغه مېرمنې له ستونزو مشکلاتو سره مخامخ دي، هلته قابله وي رسیدګي نشي کولی.
په تېره سه باندې یوه نیمه لسیزه کې له نړیوالو مرستو سره سره د نه پاملرنې له وجې پکتیکا بیا هم هغه ولایت یادیږي چې د لرې پرتو سیمو روغتیایي خدمات ډېر کار پراخو او دوامدارو مرستو ته اړتیا لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com
او د هم د ترکیې د انتخابات په باره کې رپورټ. ټاکل شوی د لومړي ځل دپاره شاوخوا 450,000 سوریایي ترکان د ترکیې په ټاکنو کې ګډون وکړي. په 2011 میلادي کال کې د سوریې د کړکیچ له پیل څخه تر اوسه پورې څه باندې 3.5 میلیونه خلک سوریې ته کډه شوي دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر وویل د دې کډوالو له ډلې څخه شاوخوا 80,000 تنو یې د ترکیې تابعیت اخیستی دي او 350,000 به یې چې تر 13 کلونو ډېر عمر لري د یکشنبې په ورځ د دې هیواد په ټاکنو کې ګډون وکړي. د دې خبر نور جزئیات د ګالیا رڼا نورستاني څخه واوري.
مزین رشید اوغلو 15 کاله وړاندې له سوریې څخه وتښتید او تیر کال یې د ترکیې تابعیت واخیست. هغه به د لومړي ځل لپاره رایه ورکړي او د هغې لپاره د رای ورکولو دغه فرصت ډیر ارزښت لري.
که موږ د ترکیې تابعیت نه درلودلی اوس موږ نه شوای کولی چې په ټاکنو کې برخه واخلو. دلته کولی شئ چې په خپل زړه هر ګوند ته چې د خوښ وي رایه ورکړئ. هیڅوک ستاسو په انتخاب کې مداخله نشي کولی.
رشید اوغلو اوس مهال په استانبول کې په عامه ښوونځي کې د عربي ژبې ښوونکی دی او د ترکیې تابعیت درلودلو سره سره هغه وایي چې هغه د نورو په څیر د خپل کار په بدل کې سهولتونه او حق الزحمه نه اخلي.
زه اوس د ترکیې په ښوونځیو کې عربي زده کړې ورکوم، مګر زه فول ټایم کارمن نه یم. زه لږ تر لږه مساوي معاش غواړم، که څه هم معاش په دې وروستیو کې لوړ شوی دی، مګر زموږ په حقو زحمو کې تغییر نه دی راغلی. موږ روغتیایي بیمه او نورې ګټې نه لرو. زه په یوه عامه ښوونځي کې کار کوم چې حکومت یې پر مخ وړي او زه تر اوسه بیمه نه لرم. زه هیله لرم چې د یکشنبې له ټاکنو وروسته به پر دې مسئلې پام وشي.
د سوریې ترکانو په ترکیه کې په بېلابېلو برخو کې د سوداګرۍ پرانیستلو او په دولتي او خصوصي سکتورونو کې په کار کولو سره مرسته کړې ده. خو احمد وایس چې د تیرو کلونو راهیسې په ترکیه کې اوسیږي او تیر کال یې د ترکیې تابعیت واخیست، وایي چې په ترکیه کې د سوریایانو په وړاندې تبعیض شتون لري.
زه د ترکیې تابعیت لرم او د ترکیې ژبې درس ورکوم. زه خپل د ماسترۍ زده کړې هم کوم، خو کله چې زه د ځان لپاره کوم کور په کرایه اخلم، د کور خاوند راته وایي چې ته د کوم ځای نشو کولی چې دا پټ کړو چې زه د سوریه یم. نو له دې عمله هغه پوشی چې زه د سوریه یم بیا کور راته پکړه نه راکوي.
وایس هیله لري چې د ترکیې راتلونکي مشران به د ترکیې او سوریه ترمنځ تشه ډکه کړي.
د ښاروالۍ چارواکي کولی شي د سوریې په اړه منفي انځورونو د بدلون لپاره د عامه اړیکو کمپاین پیل کړي. زه د ښاروالانو څخه غوښتنه کوم چې د سوریې مسلو ته غوږ ونیسي. زه د پیسو غوښتنه نه کوم، دوی باید زموږ په وړاندې د تعصب په بدلون کې مرسته وکړي.
دغه سوریایي الاصله ترکان به د یکشنبې په ورځ د ترکیې سیمه ییزو ټاکنو کې به رایه ورکړي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
د افغانستان د مسکراتو او نشه یي توکو پر ضد د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې په 1409 کال کې د مخدره موادو د کاروبار او قاچاق په برخه کې 1150 نفر نیول سوي چې 55 تنه ښځې دي. نور حال زموږ د خبریالي لیمینیازي په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د مسکراتو او نشه یي توکو پر ضد د مبارزې عدلي او قضایي مرکز په 1409 کال کې د خپلو لاسته راوړنو کلنی ریپورت خپور کړ او وی ویل چې په دغه کال کې 1310 قضیې دغه مرکز سره ثبت شوي دي چې 1350 کسان په دغو قضیو کې د لاس لرلو په تور نیول شوي دي. د دغه مرکز ویاند خالد موحد شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د مخدره توکو د کاروبار او قاچاق په تور 55 ښځې، درې بهرانیان، و سلویخت عامه ساتنې کارکوونکي او 23 هم محصلین نیول شوي دي. معاهد زیاته کړه چې د تیر لمریز کال په جریان کې څه باندې زر تنه تورن کسان د ابتدایي او استناف محکمې لخوا له 23 کلونو بند سزا محکوم شوي چې 4 تنه یې ښځې دي.
په تیر کال کې شاوخوا زر تنه د عدلي او قضایي مرکز له لوري له 1 تر 23 کاله بند محکوم شوي دي چې په دې کې 10 تنه د عامه نظم موظفین، 4 ښځې او 15 نفره هم بهرني وګړي شامل دي.
ښاغلي معاهد زیاته کړه چې په 1409 کال کې د مخدره توکو د کاروبار او قاچاق پیښې د تیر کال په پرتله 50% زیاتې شوې دي. بلخوا یو شمېر مدني فعالین له هغه څه چې د مخدره توکو په کاروبار او قاچاق کې د ښځو ونډه زیاته شوې ده اندېښنه لري. په هلمند کې مدني فعال شګوفې نورزی امریکا غږ ته وویل چې ښځې د اقتصادي ستونزو او بې سرپرستۍ له وجې مجبورېږي له خپلې چادرې او پوړني څخه په استفادې د مخدره توکو کاروبار او قاچاق ته مخه کړي.
ډېر علتونه همدغه دي چې د ښځو د اقتصادي مشکلاتو له امله چې دا کار کېږي او چې نور کسانو دوی هڅوي او د یو ښه پیسو په بدل کې دوی ته مثلا پیسې ورکول کېږي چې د دغه په بدل کې موږ دونه پیسې تاسو درکوو. ټول علتونه بېرته راګرځي اقتصادي ستونزو ته. که چېرې د ښځو دپاره د کاریابۍ په بخش کې ښه وظایف پیدا شي او دوی دپاره سهولتونه برابر شي تر څو وکولی شي په هغه ټولنه کې دوی هماغه صنایع لاس چې لري او یا هم دوکانداري همدغه کارونه وکړي دوی مجبوره کېږي نه خپل د اقتصاد د ودې لپاره دا کارو ته مخه کړي چې سبا ورځ دوی اولادونه هم خدای مه کړي په دې مشکل باندې ګرفتاري او یا هم اولادونه یې سرګردانی. یوازینی علت یې همدغه.
په افغانستان کې دا مهال د مخدره توکو کاروبار او له مخدره توکو څخه ګټه اخیستنه په یو ټولنیز کړکیچ بدل شوی دی. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د 2014 کال د سروې پر اساس په افغانستان کې 2.9 تر 3.5 میلیونه کسان په مخدره توکو روږ دي، ګټه اخیستونکي او هغه کسان دي چې وجود کې د مخدره توکو ازموینه یا ټیسټ مثبت دی. دغه وزارت وایي چې په 2013 کال کې په مخدره توکو د 18013 روږ دو کسانو درملنه شوې چې له دې شمېر څخه 1000 ښځې او ماشومان دي.
د خبرونې په پای کې څو لنډ خبرونه. د سولې د روانو هڅو په اړه د یو واحد دریځ رامنځته کولو لپاره جمهور رئیس محمد اشرف غنی د مخکني جمهور رئیس حامد کرزي په ګډون له یو شمېر سیاسي شخصیتونو سره کتلي دي. دا ملاقات په داسې وخت کې کیږي چې ټاکل سوی په نږدې وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته ولاړ سي. جنرال عبدالرشید دوستم وایي که په شپږو میاشتو کې طالبان له شماله ورک نه کړل له افغانستان څخه وځم. په غزنی کې د طالبانو او پولیسو ترمنځ په جګړه کې لږ تر لږه 4 زده کوونکي وژل شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په ښوونځیو او مدرسو کې له ماشومانو د جنسي ګټې اخیستنې رپورټونو اندېښمن کړي. او د پاکستان د پنجاب ایالت د بکر په ولسوالۍ کې یو مسافر وړونکی بس د رکشې سره جنګېدلی دی. د ښوونځي شپږ زده کوونکي او د رکشې چلوونکي پکې وژل شوي دي. قدر من اوریدونکو ستاسو ټولو څخه مننه چې د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اوري.